چهارشنبه د سال واغې درېمه د جنوري درویشتمه د ازادي راډیو د نن ورځې خپرونې پیل شو او د ماښام تر اوبه جوړه خپرونې په منځني څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. زموږ خپرونې د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 93.5 هم خپرېږي. روانه خپرونه د نیم ساعت په مخه زه احمد شیبر مخته وړم. په تخنیکي برخه کې قادر جلالوف را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې وړاندې د افغانستان د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله څرګندونې لرو چې پر طالبانو یې سخت انتقاد کړی او وایي چې د دوی ځالې په پا پاکستان کې دي. په ورته وخت کې مو له طالبانو سره د زلمي خلیلزاد په مشۍ د امریکایي پلاوي د غونډو له نویو ترلاسه کړیو جزئیاتو خبرو. د نورو مطالبو تر درپېژندنې مخکې خبرونه. تمه ده چې له امریکایي پلاوي سره نن هم په قطر کې طالبان خبري وکړي. ولسمشر غني په تیرو لسو میاشتو کې د افغانستان د ملي امنیت د ریاست د پرمختګونو ستاینه وکړه او د جاپان او روسیې مشرانو د کوریل ټاپوګانو د ملکیت پر سر خبري وکړي. د خبرونو تفصیل: طالبانو تایید کړی ده چې په قطر کې به یې له امریکایي هیئت سره نن هم خبري اترې دوام وکړي. د طالبانو وی سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي د دې خبرې په تایید ازادي راډیو ته وویل له امریکا سره د دې پړاو خبرو اترو نتایج به د مذاکراتو په پای کې اعلان شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ دا پړاو خبرې د دوشنبې له ورځې پیل شوې دي او تر اوسه معلومه نه ده چې نن به پای ته ورسیږي او که به دوام وکړي. تر اوسه دواړو لوریو په تېرو دوو ورځو کې د شویو خبرو اترو جزئیات نه دي په ډاګه کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي پر ملي امنیت شوي هر اړخیزه پانګونه به دوام وکړي. ولسمشر غنی دا خبره د سیشن بی په ماښام د کابل په ششترک کې د ملي امنیت په قرارګاه کې وکړه. د هر د خبر پاڼې په وینا ولسمشر دغلته د ملي امنیت مشرتابه او منصوبینو سره لیدنه کې د میدان ښار د تروریستي پیښې په غمشریکۍ سربیره په تیرو لسو میاشتو کې د ملي امنیت د ریاست پرمختګونه وستایل. د ولسمشر غنی په وینا په دې موده کې د ملي امنیت د راپورونو پر بنسټ شوي عملیات او نیونې شي شي لاسته راوړنې دي او خلک یې ډاډه کړي چې د تروریستي پیښو عاملان به خپله سزا ویني. ولسمشر د ملي امنیت په مرکزي قرارګاه کې ټینګار وکړ چې ملي امنیت باید تحرک او دایمي پرمختګ ولري. ولسمشر غنی وروسته له هغه په کابل کې د ملي امنیت منصوبینو سره ویني چې د دوشنبې په ورځ په میدان ښار کې د ملي امنیت پر یو مرکز د وسلوالو په برید کې لږ تر لږه 43 کسان وژل شول او 50 نور ټپیان شول. ناټو په افغانستان کې د یو امریکایي سرتیري د وژل کېدو خبر ورکړی. د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې دا سرتیری د سیشن بی پورس د حکومت د مخالفو وسلوالو لخوا د سپکې وسلې د ډزو په نتیجه کې وژل شوی دی. په خبر پاڼه کې د پیښې د دقیق ځای په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو په روزګان کې د ازادي راډیو خبریال د دې ولایت د بی حکومتي سرچینې په حواله ویلي د سیشن بی پورس په دې ولایت کې د عملیاتو په ترڅ کې دوه بهرني او یو افغان سرتیری ټپیان شوي دي. د سرچینې د نوم نه ښولو په شرط په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د عملیات د روزګان د مرکز ترینکوټ اړوند سیمه کې ترسره شوي او دا سرتیری په چاودنه او د طالبانو په ډزو کې ټپي شوي دي. دا په نوي میلادي کال کې دویم امریکایي سرتیری دی چې په افغانستان کې وژل کیږي. ایران د جرمني پر هغه پریکړه سخت انتقاد کړی چې دې هیواد ته د ماهان د هوایي شرکت الوتنې منع کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند بهرام قاسمي د سیشن بی پورس دا یو بیړنی او داسې اقدام وباله چې د ده په وینا توجیه نه لري. د قاسمي په وینا د جرمني لخوا دا ډول پریکړه د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو ته زیان رسوي. برلین د دوشنبې په ورځ د ماهان په نوم د ایران د یوې هوایي شرکت په اړه پریکړه اعلان کړه. وی ویل د امنیتي دلایلو او په سوریه کې د دې شرکت د فعالیت له کبله جرمني ته الوتنې منع کړې. د روسیې ولسمشر وایي له جاپان سره د مځکې پر سر د شخړو د پای ته رسولو لپاره هر ډول توافق د خلکو ملاتړ ته اړتیا لري. ولادیمیر پوتین په ماسکو کې د جاپان نصر ریاسم شینزو ابي سره په یوه خبري غونډه کې وویل تر اوسه د دې جنجال د هواري لپاره سخت کارونه پاتې دي. دی وای تبیره چې د مذاکره کوونکو هیاتونو لخوا وړاندې شوی توافق باید د جاپان او روسیې د خلکو لخوا ومنل شي او زموږ دواړو هیوادونو د ولسونو ملاتړ باید ولري. د جاپان صدر اعظم شینزو آبی په دې خبرې غونډه کې وویل چې ده او پوتین خپلو بهرنیو چارو وزیرانو ته دنده سپارلې څو د فبروري په میاشت کې د مځکې پر سر د روسیه او جاپان ترمنځ پشته جنجال خبرې وکړي. روسیه او جاپان له دویمې نړیوالې جګړې راوروسته په خپلو کې د کوریل ټاپوګانو د ملکیت پر سر جنجال لري. دواړو هیوادونه د کوریل ټاپوګان خپل ملکیت بولي. په شمالي قطب کې د یوې روسي الوتکې د لویدو په پیښه کې د الوتکې درې تنه عمله وژل شوي دي. د روسیې دفاع وزارت ویلي دا 22 الوتکه له لړې څخه په ډکه هوا کې د ناستې پر مهال غورځېدلې ده. د دې وزارت په وینا دا الوتکه د عملې له څلورو تنو سره د مورمنسک هوایي ډګر ته له یوې تمریني الوتنې څخه د ستنېدو په حال کې وه چې نسکوره شوه. د روسي چارواکو په وینا د پیښې پر مهال دوه پیلوټان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي، خو وروسته درېیم پیلوټ هم د ټپونو له کبله په روغتون کې ساه ورکړه. د پیښې په اړه څېړنې روانې دي. د خبرونه په دوام به واوري چې د افغانستان اجرایي رئیس پر طالبانو له سخت انتقاد وروسته وویل چې هغوی د سیمې په کچه ممکن ستونزې جوړې کړي. په ورته وخت کې تمه ده چې زلمی خلیلزاد نن هم له طالبانو سره د سولې خبرې وکړي. په دې خبري مجله کې به دا هم واوري چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نوماندانو د دوه ګونی احتمالي تابعیت مسله څېړل کېږي.
کومه اداره او مراجع لکه د بهرنیو چارو وزارت دیاړه باندې د کمیسیون سره مرسته کوي، هغوی باید بې پرې او بې له کوم سیاسي او مبرزنه سلیقو څخه دا معلومات دهغوی سره شریک کړي.
د کندهار د ښاروال څرګندونې لرو.
مالی کال د شروع څخه بیا تر ختمه پورې تقریبا 40 پروژې موږ پای ته ورسوي.
د ژوند رنګونه په پروګرام کې مول شوونځي څخه یو فارغ شوی راښغولی.
زیاتره خلک وایي چې والا زر خلاص کما دا د سی بوج د یا مغه ده، خو ولینا مکتب درو لري حدا ور کنسل.
د افغانستان اجرایي رئیس وایي د طالبانو پیاوړتیا د روسي، ایران او د منځنۍ اسیا د نورو هیوادونو په زیان ده. شاغلی عبدالله چې د سویس په داوس ښار کې د نړیوال اقتصادي کنفرانس ترڅنګ د سولې او پخلاینې په نوم په یوه غونډه کې وینا کوله، همداراز تأکید وکړ چې په پاکستان کې د طالبانو خوندي ځالې په افغانستان کې د سولې په وړاندې له سترو خنډونو څخه دي. شاغلی عبدالله په داسې ورځ دا خبرې وکړې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دویمې ورځې لپاره په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبرې وکړې او نن به یې هم خبری دوام وکړي. نور جزئیات اجمل اندرند کوي.
د افغانستان اجرایي رئیس د سی شنبه پورز د سویس په داوس ښار کې خپل خبري پر طالبانو له انتقاد څخه پیل کړی. ویل دا ډله په ولسواکۍ او دیموکراتیکو ارزښتونو باور نه لري. خاغلی عبدالله ویل چې طالبان یوازې د تاوتریخوالي او ترهګرۍ پر مټ خپل اهداف تعقیبوي. د عبدالله عبدالله په وینا له همدې کبله له طالبانو څخه هر ډول ملاتړ به د سیمې او نړۍ د هیوادونو په ګټه نه وي. عبدالله عبدالله وایي که چیرې طالبان په افغانستان کې پرمختګ ولري، د منځنۍ اسیا هیوادونه به اغېزمن شي او په نتیجه کې د روسیې ګټې په مستقیمه توګه زیان ویني. عبدالله چې د داوس د نړیوال اقتصادي کانفرانس په څنګ کې د سولې او پخلاینې په نوم یوې غونډې ته وینا کوله، همدارنګه وویل یو شمیر هیوادونه خای په سیمه کې د امریکا له سیاستونو سره مخالفت ولري او یو څه متفاوت چلند وکړي. نوموړي همدارنګه په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو د پټن ځایونو موجودیت د افغانستان د سولې په وړاندې یو لوی خنډ وباله. د افغانستان اجرایي رئیس په دې وینا کې په مشخصه توګه د طالبانو د کوم لاټړې هیواد دم یاد نه کړ، خو تر دې مخکې روسیا او ایران د طالبانو د هیئتونو قربان وو او داسې ریپورټونه هم شته چې مسکو او تهران په یو ډول د دې ډلې ملاتړ کوي. خو روسیا او ایران دواړو د طالبانو د ملاتړ ریپورټونه رد کړي او ټینګار کوي چې له دې ډلې سره د تماسونو هدف د سولې خبرو ته د دوی هڅول دي. د افغانستان اجرایي رئیس د داوس د اقتصادي کانفرانس په څنګ زنه غونډه کې ویل افغان حکومت په دې شرط چې د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنې وساتل شي د سولې هڅو ته ژمن دي. خغلی عبدالله همدارنګ ویل خی طالبان فکر کوي چې خلک ورسره لیوالتیا لري، خو نوموړي ټینګار وکړ چې داسې نه ده. عبدالله عبدالله وایي که داسې میکانیزم وجود ولري چې د خلکو یوه لویه برخه د طالبانو په څیر د ژوند کولو بڼه انتخابوي، نو راځئ په اړه یې خبرې وکړو. دا به څنګه معلوموو؟ ځکه دوی داسې فکر کوي چې خلکو ته د طالبانو په څیر ژوند بهتره دی، خو آیا خلک هم فکر کوي چې د طالبانو په بڼه ژوند ورته بهتره دی؟ ښاغلی عبدالله د طالبانو په اړه دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په قطر کې دا مهال د طالبانو سره په خبرو اترو بوخت دی. دوی په تېرو دوو ورځو کې خبرې کړي او ټاکل شوي چې نن به هم دا مذاکرات دوام وکړي. طالب ویان زبیح الله مجاهد یو شمېر رسنیو ته ویلي چې نن به یې هم له امریکایي هیئت سره په قطر کې خبرې دوام وکړي. د دې خبرو جزئیات تر اوسه نه دي په ډاګه شوي. زلمی خلیلزاد تر اوسه پورې څلور ځلې له طالبانو سره لیدنې کړي، خو تر دې مهاله یې خپل اصلي اهداف چې د افغان حکومت سره د مخامخ خبرو لپاره د طالبانو چمتو کول او د اوربند اعلانول دي نه دي ترلاسه کړي. طالبانو په وار وار ټینګار کړی چې امریکا دې په خبرو اترو کې له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د ایستلو نیټه وټاکي. څه موده مخکې داسې رپورټونه خپاره شول چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي له افغانستان څخه 1000 امریکایي سرتیري وباسي، خو تر اوسه پورې په رسمي توګه له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو هیڅ پریکړه یا مهالویش نه دی اعلان شوی. امریکا دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 14000 سرتیري لري.
د قطر په پلازمینه دوحه کې به نن هم د زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې خبرې دوام وکړي. په افغانستان کې جنگ او سوله څنګه یو ځای مخته تللی شي؟ سبا د آزادۍ په سپو کې پروګرام کې دا موضوع د افغانستان په وخت له دریو تر څلورو بجو له میلمنو سره څیړو. تاسو هم د تلیفون لارې په دې خپرونه کې برخه اخیستلی شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشریزو انتخاباتو د نوماندانو د دوو تابعیت لرلو د موضوع د معلومولو لپاره په کابل کې د یو شمېر هیوادونو له سفارتونو رسمن مرسته غوښتې. د دغه کمیسیون مرستیال ویان زبی سادات ازادي راډیو ته وویل چې دوه تابعیت لرونکي احتمالي نوماندان به د ولسمشریزو انتخاباتو د نوماندانو له لیست څخه وایستل شي. په همدې حال کې د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه د ډیپلوماسۍ او نورو دستګاو نه غواړي چې په دې برخه کې سلیقهي چلند ونه کړي. په دې اړه نور حال له کابل د وصل وسال پورا پور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشریزو انتخاباتو د احتمالي نوماندانو د اسنادو پر څېړلو او ارزولو وخت ده. د نوماندۍ یو مهم شرط د افغانستان تابعیت لرل دي، خو هغوی چې د بل هیواد تابعیت ولري د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په خبره د احتمالي نوماندانو له نوملړ څخه به وایستل شي. د دغه کمیسیون مرستیال وایان زبیح الله سادات د سه شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دوه تابعیت نوماندانو د پیژندلو لپاره د بهرنیو چارو وزارت په مرسته په کابل کې د میشتو یو شمېر هیوادونو له سفارتونو د وضاحت غوښتنه کړې.
مو از طریق وزارت خارجه افغانستان به همه مو سفارتخانه‌هایی کې
د وای موږ د بهرنیو چارو وزارت په مرسته له هغو سفارتونو چې ممکن ځینې نوماندان د هغه هیواد تابعیت لري ورسخه غوښتي چې په دې اړه موږ سره حقایق شریک کړي. او به دیدل شي چې کوم احتمالي نوماندان د نورو هیوادونو تابعیت لري. دا موضوع به تر راتلونکو دوه اونیو معلومه شي. اتلس وطنو د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو لپاره ځانونه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره ثبت کړي دي. د قانون له مخې دغه کمیسیون دوه اونۍ وخت لري چې د دغو نوماندانو اسناد وڅېړي. کوم شرایط چې د ولسمشریزو انتخاباتو د نوماندانو لپاره په نظر کې نیول شوی، په هغه کې د افغانستان د تابعیت لرل، په جرمونو نه محکومېدل، 1,000,000 افغانۍ بانکي ضمانت ورکول، د 30 کلنۍ عمر او د 100,000 رای ورکوونکو ملاتړ لرل شامل دي. تکل شوی د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات راتلونکي کال د چنګاخ په 9/10 نیټه ترسره شي. په ورته وخت کې د انتخاباتو نه د سار یو شمېر بنسټونه وایي د نوماندانو د دوو تابعیت لرلو موضوع باید جدي ونیول شي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید د افغانستان د ډیپلوماسۍ او نورو اړوندو بنسټونو غواړي چې په دې برخه کې سلیقوي چلند ونه کړي.
په دې اړه باندې د اساسي قانون حکم ډېر صریح او روښانه ده. کومه اداره او مراجع لکه د بهرنیو چارو وزارت چې په دې اړه باندې د کمیسیون سره مرسته کوي، هغوی باید په ډېر شفاف او روښانه ډول باندې دا مسایل وڅېړي او له هغوی سره بې پرې او بې له کوم سیاسي او موازنه سلیقو څخه دا معلومات به وسه شریک کړي.
خغل رشید ټینګار کوي چې کډ و طبیعتونو مندان لیست داخل شي نو لومړی قانون تر په خولند کیږي او د ټاکنو بهیر ل پیله د بے باوري او درغلي ولورتزي او په دغه ملي بهیر د خلکو باور ته زیان رسیږي.
ازادي خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. و بجا او 15 دقیقې دي د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړه او چې په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. ملالی بشیر دغه چاپی خبرونو ته کتنه کوي.
ګارډین ورځپاڼې په میدان وردګ ولایت کې د افغانستان د ملي امنیت پر یوې اډې د طالبانو د ورستي برید په اړه مقاله خپره کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت ریاست په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې د دوشنبه په ورځ میدان ښار ته څیرمه د دغه ریاست د ولسي پاڅون کوونکو پر اډې په برید کې شپږ دیرش تنه وژل سوي دي. ګارډین لیکلي دا حمله په وروستیو میاشتو کې د طالبانو له لورې د خونړیو بریدونو تازه یوه ده. ورځپاڼه بیا څرګندوي چې طالبانو د افغانستان نږدې نیمایي خاوره لاندې کړې ده. ګارډین بیا د پیښې په تړاو د میدان وردګ د ولایتي شورا د غړي حسین علي بلیغ خبرې راخستې دي چې وایي له دې برید سره په میدان وردګ ولایت کې دا اندېښنې پیدا شوې چې څرنګه حملي زغروال موټر چې له دولتي ځواکونو سره وي د طالبانو لاس ته لوېدلې، له امنیتي پوستو تیر سوی او د ملي امنیت پر پوستې یې بمي برید کړی دی. بلیغ وایي زموږ ځواکونه زړور دي خو د دوی قومانده کمزورې ده. ګارډین ورځپاڼې د دې پیښې د تلفاتو په ارتباط د بیلابیلو کسانو په وینا ارقام وړاندې کړي دي او لیکلي دي چې په وروستیو کلونو کې د افغانستان حکومت د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې راپورونه نه خپرول او تیر کال وروسته له یو ځنډه ولسمشر اشرف غني وویل چې له 2015 کال راوروسته تر اوسه 28,000 افغان پولیس او عسکر وژل سوي دي. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. دوی تیره اونۍ په کابل کې هم د موټر بم یو برید وکړ چې لږ تر لږه 15 تنه یې ووژل او تر 110 ډېر یې ټپیان کړل. ګارډین بیا لیکلي چې د سیاسي چارو یو شمیر کتونکي په دې باور دي چې د طالبانو دغه وروستي بریدونه د دې لپاره دي چې د سولې په روانو خبرو کې چې د امریکا د متحده ایالاتونو له ځانګړي استازي زلمي خلیزاد سره کوي برلاسه وي. د غوڅ ملاتړ ماموریت ازادي راډیو ته په یو ایمیل کې د میدان وردګ د برید په اړه لیکلي دي چې د خپل افغان شریکانو ملاتړ کوي ترڅو پر طالبانو دوامدار فشار پسې زیات شي. دغه ماموریت دې ته هم اشاره کړې ده چې طالبان د خپلو تبلیغاتي اهدافو لپاره دا ډول بریدونه کوي. واشنگتن اگزامینر ورخبرونی بیا په یو مطلب کې لیکلي دي چې څو ساعت مخکې تر دې چې طالبانو اعلان وکړ چې له امریکا سره د سولې خبرې له سره پیل کړې دي، دوی په میدان وردګ کې د ملي امنیت پر اډې حمله وکړه. خبرونه لیکي طالبانو د دې حملې مسؤلیت ومانه او بیا یې په یوې اعلامیه کې وویل پر افغانستان د یرغل د پای ته رسیدو په خاطر په قطر کې د امریکا له استازو سره خبرې کوي. خبرونه د سیاسي کتونکو په وینا لیکي چې د دې سربیره چې د جګړې دواړه لوري مذاکراتو ته لیواله ښکاري، په میدان وردګ کې د طالبانو له حملې معلومیږي چې په افغانستان کې د شخړو د زیاتېدو څومره امکانات شته.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کندهار ښاروالي په روان مالی کال کې 25 بیلابیلې پروژې بشپړې کړې دي. د کندهار د سرپرست ښاروال محمد نسیم رضایی په خبره په تیر مالی کال کې 40 بیلابیلې پروژې د 415 میلیون افغانیو په ارزښت تطبیق کړې دي. د سرپرست ښاروال په خبره په عوایدو کې زیاتوالی راغلی. صادق رښتینی د کندهار له ښاره له نورو جزئیاتو سره.
د کندهار سرپرست ښاروال محمد نسیم رضایی وایي چې ښاروالي تیر کال 514 میلیون افغانۍ عواید درلودل، خو سږ کال یې د عوایدو د لاسته راوړلو رقمي هدف 455 میلیون افغانۍ ټاکلی چې 315 میلیون افغانۍ یې لاسته راوړي او له دغو 315 میلیون افغانۍ څخه 303 میلیون افغانۍ بیرته شهریانو ته د خدماتو په وړاندې کولو لګولي.
مالی کال د شروع څخه بیا تر ختمه پورې تقریبا 48 پروژې موږ پای ته ورسوه، یعنی 48 پروژې مو اکمال ته ورسوه چې هغه کندهار عزتمن ولس دغه پروژه سه اوس استفاده کوي او ګټه ځینې اخلي. چې په هغه کې په مجموع کې تاسو په جریان کې چې کندهار ښاروالي په لومړي قدم کې 15 بلاکونه د ګمرک په ساحه کې، یعنی زاړه ګمرک په ساحه کې هغه دکانونه جوړ کړي چې خلکو ته د اشتغال زمینه مساعد شوه او همدارنګه کم کسانو چې په مچایي جاده کې الته ملکیتونه تورست املاک لاندې راغلي اوغوی ته په بدل کې ورکول شو چې دا ټول دکانونه اوغوی ته توزیع شوه.
د کندهار سرپرست ښاروال د غراز وایي چې 23 میلیون افغانۍ تشبیکي بودیجه هم ترلاسه کړي چې د دواړو بودیجو د لارې شل پروژې عملي کړي. د کندهار سرپرست شاروال همدارنګه زیاتوي چې کندهار شاروالی د روان مالیکا لپاره 422 میلیون افغانۍ بودیجه ځانګړې کړې چې له لارې به د خلکو په مشوره 25 پروژې عملي کړي.
کندهار شاروالی 422 میلیون افغانۍ بودیجه ځانګړې کړې ده چې په دې ارتباط 318 میلیون انکشافي په برخه کې او 225 میلیون په دې برخه کې په مصرف رسیږي. دغه جملې سره موږ تقریبا 25 پروژې په کندهار ښار کې په اساس د ضرورت او په اساس د معلومات او د خلکو د نظریاتو مطابق 25 پروژې ځانګړې دي چې په هغه کې د پارکونو جوړول دي، د سړکونو جوړول دي، د سړکونو کلیزې ده او څلور سیټه عامه تشنابونه د ښار په مختلفو ساعتو کې دي.
سرپرست شاروال همدار از وایي چې تیر مالیکا لیا وایدو د پاموړ زیاتوالی کړي چې د دغه وایدو ډیره برخه بیرته په ښاري خدماتو مصرف شوي. هغه همدارنګه په کندهار ښار کې د ولسي تړون تر چتر لاندې د 125 پروژو یادونه هم وکړه چې په وینا یې د دغو پروژو ډیره برخه بشپړه شوي او پر پاتو پروژو یې هم په چټکۍ سره کار روان دي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د امریکا فدرالي تحقیقاتي اداره یا اف بی آی وای د فدرالي ادارو تړل کېدو دوی ته سخت زیان اړولې دی. د اف بی آی د ایجنټانو د ټولنې د رئیس په وینا جاسوسانو ته د پیسو نه ورکول ورته په یوه لویه ستونزه بدل شوی. یوه میاشت وشوه چې د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ او کانګرس ترمنځ له مکسیکو سره پر پوله د دیوال جوړولو د بودیجې کړکیچ د دې سبب شوی چې د امریکا ګڼې فدرالي ادارې تعطیل شي. اجمل اند راپور لري.
د امریکا د فدرالي ادارو د رخصتۍ او کارکوونکو ته د تنخواګانو د نه ورکولو یوه میاشت پوره شوه. دې کړکیچ د ګڼو فدرالي ادارو کار ستونزمن کړی او د نورو ترڅنګ د امریکا مهمې امنیتي ادارې اف بی آی یا د فدرالي تحقیقاتو ادارې ته هم سخت زیان رسولی. د چارواکو په وینا تحقیق کوونکي د پیسو د نشتوالي له کبله سفرونه نشي کولی، څو له خلکو او یا د پیښو له شاهدانو سره خبرې وکړي او تر ټولو مهمه دا چې خپلو مخبرانو او جاسوسانو ته پیسې نشي ورکولی. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې د مخبرانو د ټولنې مشر ټام او کانر د سې شنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې ویل د پیسو د نشټوالي له کبله یې عملیات ډیر متاثر شوي دي. خغلی او کانر وایي راتلونکي جمعه د اف بی آی نږدې 14,000 ځانګړي کارمندان او په زرګونو نور تخنیکي او مسلکي کارکوونکي د دویم ځل لپاره تنخواګانې نه ترلاسه کوي، ځکه د اف بی آی په تمویل کې ځنډ راغلی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2013 میلادي کال د ډسمبر په 22 نیټه د فدرالي ادارو د تمویل لایحه رد کړه. د ټرمپ غوښتنه دا ده چې کانګرس ورته له مکسیکو سره پر پوله د دیوال جوړولو لپاره 5.1 میلیارد ډالر بودیجه تصویب کړي. کانګرس ولسمشر ټرمپ دا وړاندیز رد کړی او همدې کړکیچ په نتیجه کې د امریکا د فدرالي ادارو نږدې 800,000 کارکوونکي بې تنخوا پاتې دي. د مکسیکو سره پر پوله د ټرمپ د دیوال جوړولو پر طرحه د جمهوري غوښتونکو او ډیموکراټانو ترمنځ اختلاف زیات دی. ولسمشر ټرمپ د سې شنبه په ورځ ویلي و کچیرې د امریکا په کانګرس کې ډیموکراټان د مکسیکو پر پوله د دیوال جوړولو طرحه تصویب کړي، دا به هم د هغه کډوالو اسناد د درې نورو کلونو لپاره تمدید کړي چې په ماشومتوب کې په غیر قانوني توګه امریکا ته ورغلي، خو دې وړاندیز هم تر اوسه ځای نه دی نیولی. تمه دا ده چې ولسمشر ټرمپ به د راتلونکي سې شنبه په ورځ امریکایي ولس ته په خپله وینا کې د فدرالي ادارو په تړل کېدو ډېرې خبرې وکړي. خودم غړی دي ستونزې سیاسي رنګ خپل کړی او داسې نخ کاری چې په ورځ دوه کې د دواړه لوري سره کوم جوړجاړي ته ورسیږي او د دې هیواد تړلې فدرالي ادارې دي پرانستل شي.
لاند خبرونه. طالبانو تایید کړی ده چې په قطر کې به له امریکایي هیئت سره نن هم خبري اترې دوام وکړي. د طالبانو یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي د دې خبر په تایید ازادي راډیو ته وویل له امریکا سره د دې پړاو خبرو اترو نتایج به د مذاکراتو په پای کې اعلان شي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي پر ملي امنیت شوی هر اړخیزه پانګونه به دوام وکړي. ولسمشر غنی دا خبره د سې شنبې په ماښام د کابل په ششترک کې د ملي امنیت په قرارګاه کې وکړه. ناټو په افغانستان کې د یو امریکایي سرتیری د وژل کېدو خبر ورکړی دی. ایران د جرمني پر هغه پریکړه سخت انتقاد کړی چې د هیواد ته د ماهان د هوایي شرکت الوتنې منع کړې دي. د روسیې ولسمشر وایي له جاپان سره د مځکې پر سر د شخړو د پای ته رسولو لپاره هر ډول توافق د خلکو ملاتړ ته اړتیا لري. دواړو هیوادونو د کوریل ټاپوګانو پر سر جنجال ده او دواړه وایي چې دا د دوی ملکیت دی. په شمالي قطب کې د یوې روسي الوتکې د لوېدو په پیښه کې د الوتکې درې تنه عمله وشل شوي دي. ازادي راډیو په منځني سپه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شئ. د ازادي راډیو د دې خبري مجلې په ورستیو کې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسیدلې سمسونه لولو. خو اوس د ژوند رنګونه پروګرام همایون هیواد وړاندې کوي.
د ژوند رنګونه
نومو شبیر احمد رغندېوال
څه کار کوي؟
خپل مکتب می خلاص وروسته فعلاً آمادگی بیایم.
یعنی مکتب خلاص؟
مکتب خلاص شو.
خوشحاله که خفایه؟
نه والا که جرت میم چی خفایی مزه که مکتب دوران دیره و خود دوره ده نو خپل سمپیانو پس یا غوب سی نو بیام خوشحاله باید بوس انسان زکه چی لاغنا بار مرتبه ته انسان جیگی زکه انسان ورځ پر ورځ روش کی باید خپل لیاقت و خپل لاغه باید لوړ کی باید پنتون دوره هم تیره کی باید کوشش زیات وکس پنتون ته کامیاب سی.
د خوانځي دوره په مام تیره شوې. یو وخت کې مې لوی ارمان دا و چې ژر د خوانځي خلاص شي، خو زم پسې خفه یم.
زیاتره خلک وایي چې والا زر خلاص کړم دا داسې بوج دی یا مغه ده، خو ولې نه مکتب دوره ډېره ښه دوره که انسان کوشش وکړي مکتب په دوره کې نو آمادګي لږ زیات لږ کم درسره ووایي که کوئ چې له امله مکتب له دوران نه مستقیمه خپل کانکور ته امتحان وکړي کامیابه سي.
څوم نمره وې؟
خپله پنځم.
درس هغه وخت څنګه ویل؟ یعنی علاقه دي ورسره وا د استادانو چلند در سره څنګه وو؟
استادان چلند سره خو درس مې ویل یا تقدرته ما د تاریخ مضمون سره مړي علاقه وکړه چې استاد راغی زوم د کاکا زوی مې و نو دوی بچي کله ما د بس لاس جی کاته خپل قدرته ما زمګه د امدا تشریف حالت کې به مونږ ویل زجګي ګم هغه ویل زجګي ګم زمګه با ته یا بل سره شخړه سم جنگ مانګ هغه ما سره راغی چې منګه به یعنی زی وایم تشریکو مدرسه ولغه به ویل زی تشریکو منم دا په حساب دا چه به ټول در رقابت و سالم رقابت سی استاد به منګم تشویق کول و امدا غو سی
سالم رقابت خو جنگ څوک نه کوي
جنگ نشه خو منګه خو کاکا زمن ول زی کړه امدا په خاطر سی او بل نه باید مخ کی سو
بیا غدر نه مخ کی شو کته
نه تر اوسه پوری معلوم نه ده معلوم میګم دغه امتحان کې دوه یو ځای خلاص کړو
د مکتب کوم شی کومه جالبه خاطره به تل در سره پاتې وي؟
جالبه خاطره خو همدغه ده چې ما به استاد به سراغ ما به منډې والی تختې ته هغه به منډې والی چې استاد زه اول تشریح کوم استاد به کینست تر اوسه خو نه یم راغلی درس مې شروع کړی نه تاسو وایئ چې زه تشریح کوم درس او هغه وایي چې زه تشریح کوم درس.
وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې دې نه وروسته به څه کوې؟ کوم پوهنځی به لولې او څه به له ځانه جوړوې؟
ما خپل انتخاب حوال انتخاب مې حقوق ده نو په دې باره کې معلومات څخه زیات پیدا کړی نو نظر په همدغه شرایط هغه باندې چې ګورو نو حقوق هغه مې انتخاب کړی ده. علاقه مرسره څخه زیات لرم. انسان که کومې پنځه سره علاقه ولري او هغه ته کامیاب سي او هغه کې تخصص پیدا کړي هغه کولی سي چې خپل ژوند په ډېره ښه توګه مخته بوزي.
نو په دې لکه کامیاب شي خوشاله اوسې.
مننه کوم.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 خپرېږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولي دي.
سمسونه به لدې سمسه پیل کړو چې عبدالله لیکلی دی له کندهاره. دی وایي چې سوله به انشاءالله افغانستان ته راشي. شاهد وزیر د پکتیکا له برمل څخه لیکي تر څو چې اوربند ونشي سوله نشي راتلی. قاسم ځواک له هلمند لیکي پاکستان به په ژمي کې د سولې خبرې راپورته کوي او په دوبي کې طالبان تجهیزوي. شهید زاده د زابل له خاکې افغان څخه لیکي خلیلزاد باید له طالبانو سره خبرو ته دوام ورکړي تر څو حل راووسي. صفت الله بهار له هلمند لیکي تر هغو سوله نه راځي چې امریکا او پاکستان ونه غواړي. دفتانی لیکي امریکا باید خپل ځواکونه له افغانستانه وباسي چې سوله راشي. وقاد له زابل لیکي طالبان باید له افغان حکومت سره هم د سولې خبرې وکړي. محمد عارف رحیمی لیکي سوله د هر افغان تقاضا ده. یو شمیر نور اوریدونکو پر نورو موضوعاتو سمسونه راستولی دي. له دې ډلې سمیع الله حلیمی تندر د پکتیا له سمکنیو لیکلي دي د ازادي راډیو خپرونې په سمسونو شایسته دي. دا ساجی راډیو د خبری مجله همدلته سرته ورسیده. خو زموږ خبرونه د ماښام تر اوبو پورې دوام لري. بل خبری مجله زرغونه منګل وړاندې کوي. زرغونه جانې سار مخه
تشکر از شما.